پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت د بګرام د اډي د بیرته ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو ته په رسمي غبرګون کې ویلي امریکا د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقع بینانه تګلاره خپله کړي. د طالبانو حکومت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې چې مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره کړې که څه هم د بګرام د هوایي اډي یادونه نه ده شوې، خو ویلي دي چې د دوی لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. طالبان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه لږ تر لږه دریزلی د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو خبره کړې او تېره شپه یې ګواښ وکړ که افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده ونسپاري نو بده به ور پېښه شي. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په مهال پر دې اډې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ باندې $1 میلیارډ پانګونه کړې ده. بریتانیا نن فلسطین دی یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د پرتګال بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې نن ورته اقدام کوي. په پام کې ده چې څو نور هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هم مهاله د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار راوستو په هدف ورته اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا په نیویارک کې پیلېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل تاریخي متحدان د غزې جګړې د اوږدېدو له کبله اوس له اسرائیل مخ اړوي. د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې شاوخوا 140 تاغو فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی دی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین د دې کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندې شویو بندیزونو دفاع کړې ده. هغې د اروپا د مشهور ورځپاڼو له یوې شبکې سره چې د جرمني ولت ام زونتاګ ورځپاڼه هم پکې ده کتبي مرکه کې ویلي پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 1 برید اسرائیل ولړزاو خو په خبره قحطۍ خواته د غزې بیول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړی ټینګار کړی چې د هلی وزنی لاره د دو دولتونو د رامنځته کولو تګلاره ده او هغه هم داسې چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین په نوم یو خپلواک دولت جوړ او سولی ژوند وکړي. فون در لاین ویلي څه چې دوی وروسته یو میاشته کې لیدلي د اسرائیل لخوا د دو دولتونو د رامنځته کولو په ضد ښکاره هڅه ده. اروپایي کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له پای بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په انترس کې به پاکستان او سریلانکا د را روانې سه شنبې، بنګلادیش او هند د چهار شنبې، بنګلادیش او پاکستان د پنج شنبې او هند سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې له زلزلې او نورو طبي پیښو او اضطراري حالاتو سره په تړلو ناروغیو خبرې کوو. دې خبرونې ته مو ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړې چې پر هغو ناروغیو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په ځپل شوو سیمو کې خپرېږي رڼا واچوي، د مخنیوي او د درملنې په اړه یې معلومات راکړي او دغه راز د طبي پیښو سره په تړلو نورو ناروغیو خبرې وکړي. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په دې وروستیو کې یوه زوروره زلزله وشوه. زلزله ځپلو سیمو کې بیا هم یو شمیر ناروغي خپرې شوې دي، له هغې جملې څخه شدید خارښت او دغه راز نست ناستې. یو شمیر ځپل شوو سیمو کورنۍ وایي چې په سیمه کې دا ډول ناروغي په سرعت سرایت کوي او دغه راز دوی وایي چې که چیرې لازم روغتیایي خدمات ورته ونه رسیږي نو کیدای شي چې ډېرې ناوړې پایلې هم ولري. مخکمو لخاغلی دکتر محمد یوسف طیب سره خبری کړی وی چې په دې خبرونه کې ګډون را سره کوو. زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې له نوموړي سره اړیکه ټینګه کړي تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره. بیا هم په دې اړه موږ راپور درلود چې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو په باب د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که مو غوښتي وي کولی شي چې ویل ولی. خو زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره لکه څنګه چې ښکاري ټینګه شوې ده. په دې اړه به تاسو لپاره هم یو فرصت وي چې وکولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. د واتساپ ټلیفوني شمیره اعلانوم: 00202300111. یو ځل بیا دا ټلیفوني شمیره اعلانوم. د واتساپ لارې کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ، په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، او له ډاکټر صاحب طیب څخه هم که پوښتنه لرئ مطرح کړئ. 00202300111. ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوریا صاحب، تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې، نن په دې خبرونه کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو او اضطراري حالاتو سره ډېرې تړلې دي، لکه د نس ناستی، د جلدی ناروغی، خارښت. په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې شدید خارښت زیات شوی دی، او خوارځواکي او ځینې نورې. که په لنډه راته ووایي اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې په اوس وخت کې چې تاسو دغه وضعیت څاری، کومې ډېرې ناروغۍ په تېره بیا هغو سیمو کې چې زلزلې یا نورو سیلونو یا نورو طبي پیښو ځپلې دي ډېر خلک ورسره مخامخ دي؟
مننه نوري صاحب، اصلا موضوع دا ده چې بیړني حالات لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي دا نورمال حالت نه وي. یعنی بیړني حالت هغه څه دي چې نورمال ژوند ته تغییر ورکوي. نو چې کله د انسان نورمال ژوند تغییر وکړي، حالات چې دی د ژوند سټایل یې هغه ورسره تغییر کیږي، نو په همدې اساس باندې د مختلفو فکتورونو سره او د مختلفو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې ممکن دا ورسره زر یا تطابق ونه کړی شي او یا هم د هغې له کبله متاثره شي. دغه بیړني حالت که د زلزلې له کبله وي، که د سیلابونو له کبله وي، که د مهاجرتونو له کبله وي، په کتلوي ډول باندې مهاجرتونه، او یا زمونږ افغانستان ته هیواد ته بیرته راستنیدونکي هیوادوال که چېرته په کتلوي ډول باندې بیرته راځي، او یا بل هغه حالت چې هغه د انسان د ژوند نورمال حالت ته تغییر ورکوي، دا د انسان په ژوند باندې خپل تاثیرات لري. خو دا ډیره مهمه ده چې د دې تاثیراتو نه څوک ډیر متاثر کیږي. یعنی د انسانانو په دې ګروپ کې کومې هغه کټګوریانې دي چې هغه ډیر متاثر کیږي؟ طبیعي خبره دا ده چې د انسانانو د جملې هغه کټګوري زیات متاثر کیږي چې هغه د دې حالاتو په مقابل کې د وجود مقاومت کم وي، او یا ونه شي کولای چې د دغه حالاتو د وجود معافیتي سیستم د دغه حالاتو مقابله وکړي. په ساده ژبه باندې کوی منو د دې حالاتو نه معمولا کوچنیان، ماشومان دا ډېر متاثر کیږي. د دین لویان چې د لوړ عمر د لودین کې خلق وي هغه ډېر متاثر کیږي. د دین هغه خویندې او میندې زموږ ډېر متاثر کیږي چې هغوی یا امیدوار دي او یا شیدې ورکوونکي وي، هغوی ډېر متاثر کیږي. بیا د ټولنیز حالاتو له کبله، د ټولنیز ژوند له کبله چې ورته وګورو نو د ټولنې هغه کټګوري ډېر متاثر کیږي چې هغه فقیر خلک وي، هغه نادار وي، یعنی د ژوند شرایط سخت وي او د ژوند امکانات ته لاسرسی کم وي، عاید کم وي، د ژوند سټایل چې دی هغه ضعیف وي، حفظ الصحه یا د نظافت ساتل دای چې دی هغه نشي مراعات کولی د مختلفو حالاتو له کبله، یا هغه ټولنې او هغه کورنۍ زیاتې متاثر کیږي چې هغوی ډېر ګډ ژوند لري، یعنی ډېر نفرې په یوه کوټه کې سره اوسېږي، د مهاجرتونو نه بېرته راغلي وي، یوه لویه کورنۍ وي، لس دولس کسه غړي ولري، د دې کورنۍ اعضا وي، خو دوی ټول یا یوه کوټه ولري یا دوه کوټې ولري او په دې کې سره اوسېږي، یعنی په متراکم ډول باندې اوسېدونکي خلک دا ډېر متجربه کیږي. د ټولنیز اړخه هغه کورنۍ یا هغه ټولنیز پارت کې ډېر متاثر کیږي چې هغوی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ونه لري، هغوی د بدرف یا د تشناب مسؤول تشناب ونه لري او هغې ته لاسرسی ونه لري. په همدې ډول باندې د هغه ټولنیز قشرونه زیات متاثر کیږي چې هغه په لوړ عمر کې د مزمنو ناروغیو باندې اخته وي. مثلا یو څوک دی هغه دوامدار لوړ فشار لري او دغه لپاره دوا خوري، یو څوک دی هغه د شکر ناروغي لري، د شکر د ناروغي لپاره باید هغه دوا وخوري، او همداسې یو بل مزمنه ناروغي لري او دغه لپاره دوامدار دوا خوري. کله چې دا مهاجرت کوي، کله چې دا د کور د زلزلې سره ورانېږي، کله چې د په منځقه سیلاب راځي او دا د خپل ځای د ځای کیږي، دا شخص هغه خپل څه چې لرل هغه د لاسه ورکوي. چې کله هغه خپل مالی توان د لاسه ورکوي، نشي کولای چې ځان ته د لوړ فشار لپاره د کنټرول دوا واخلي، منظمه یې وخوري، نشي کولای چې خپل د شکر دوا واخلي او منظمه یې وخوري. په همدې اساس باندې د دوايي د خوړلو هغه سیستم خرابېږي او په نتیجه کې د مزمنو ناروغي نور هم ورسره دغه کیږي، دا سختېږي. دا د ټولنیز ژوند له نظره چې کله موږ د عامې روغتیا د عینکو نه د امراضو په بیړنیو حالاتو کې د امراضو د راپیدا کېدو حالت ته وګورو، نو دغه هغه عمومي بګراوند دی چې دغه ټولنیز فشارونه په دغه چې بیړنیو حالاتو کې د ناروغیو ښکار کیږي او متضرر کیږي، نو دغه تاثیرات دي.
افغانستان خو په ورستیو کلونو کې له ډیرو طبي پیښو سره مخامخ شوی دی. په مختلفو ولایتونو کې مختلف پیښې په یو ډول نه یو ډول سره ډیر د سیمو اوسیدونکو اغیزمن کړي دي، که هغه زلزله ده، که هغه سیلونه دي، طوفانونه په ژمي کې مثلا د یخنی ده او د واورو اورېدل دي او دا ډول نور وچکالي حتی. آیا دغه ټولو وروستیو ناورینونو او د پیښو هغه مشخصې ناروغۍ په نښه شوي دي چې تر اوسه پورې ډیر انسانان ورسره مخامخ شوي دي او په چټکۍ سره خپرې شوي دي؟ د دغو ناروغیو هغه مهمې کومې دي او د درملنې لپاره دس تدابیر نیول شوي، ډاټا بیس جوړ شوی؟
محترم مولوی صاحب، په دغه حالاتو کې چې بیړني حالات وي، معمولا ساري ناروغۍ دا زیاتېږي. د ساري ناروغۍ نه علاوه هغه ناروغۍ چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډېر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغسې حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیات رازیاتېږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوې تغذیې باندې د اخته کېدو دا شیوع چې دا زیاتېږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي په هغه کې هم د سوې تغذیه د واقعیت زیاتیږي او عوامل داوی چې د مشي کولای چې هغه خواړه چې د ضرورت دي هغه ترلاسه کی په کافي اندازه باندې دا چې په هیواد کې د دغه سو د دغه سي طبيعي عواملونه یا د بیړنۍ حالاتونو وروسته کومې ناروغي او په کوم اندازه باندې زیات شي وایي د دې لپاره کوم ډاټابیس شته یا نشته زه په اوس مهال کې ډېر دقیق معلومات نه لرم خو د افغانستان د عام روغتیا په سختار کې د ډېرو کلونو نه را په دې خوا د ناروغیو د سرویلانس یا د ناروغیو د څارنې یو ډېر منظم سیستم شته چې هغه په ټولو ولایتونو کې موجود دی د ټولو ولایتونو کې تقریبا د زر یا 1500 څخه په زیاتو روغتیایی کلینیکونو کې دا غیر راپور ورکول کیږي چې دته د بیړنۍ حالاتو کې یا د ناروغیو د سرویلانس سیستم وای د ناروغي د بیړنۍ حالاتو کې د ناروغي د سرویلانس ملي سیستم یا NDSR ورته وای دا شته او هغه هغه ناروغي تعریف کړی دي چې د کوم یوولسو یا دولسو ناروغیو څارنه هغه په دوامدار ډول باندې کوي او په هر ولایت کې کوي او په هر فصل کې کوي ګوري چې مثلا د کونړ په ولایت کې تیر کال په 2023 کال کې د جون په میاشت کې د ایتالیا نسناستي واقعیت څومره او سکل په 2025 کال کې دا واقعیت دغه په نسبت زیات شوی دی نو ولې همدغه چې د پدژمی په موسم کې د سینو بغل ناروغي هغه ګوري د شری ناروغي ګوري او دا یو سټ د ناروغي دی چې زما په فکر یوولس دي که لا تر دې هم زیاتې 15 مختلف ساري ناروغي دي چې دا په منظم ډول باندې څېړل کیږي او دا غي هفتوار ریپورت د عامه روغتیا وزارت هغه د دې مربوطه ډیپارټمنټ چې د سرویلانس په نامه باندې هغه خبروي او دا غي پر اساس باندې د خپل ټولو شریکانو سره چې هغه روغتیایي سازمان دی یونیسف دی ولایتونه دی او د عامه روغتیا وزارت د خپل داخلي سټراکچر دغه یو سیستم موجود دی البته دغه راپورونه چون ډېر تخنیکي وي د ناروغي وي د ناروغي د شیو د هغې د بعضې وخت کې د پلاټنو نو په دې اساس باندې د عامو خلکو سره هغه نه شریکېږي او د هغې د نه شریکېدو به خپل ملحوظات او اصول وي نړیوال چې د عامو روغتیا وزارت هم هماغه اصول په پام کې نیسي که کوم ځای کې په طبیعي ډول باندې د یو ولایت کې د یوې ناروغۍ واقعیت زیات شي او یا د سیو ناروغي د غزاینا ریپورت شي چې هغه په تیرو کلونو کې الته واقع نه ویل دل شوی نو په ولایتي کچه باندې د دغه ډیپارټمنټ مسؤلین هغه زیو پلاتونه کوي داسې یو سیستم شته د عامه روغتیا په وزارت کې خدای چې دقیق ارقام به څومره وي څنګه به وي څنګه به راټولېږي دا ارقام تحلیل هغه نو د اماغ خلکو چې د دې ډیپارټمنټ مسؤلین دي په عامه روغتیا وزارت کې هغه په دې رابطه باندې ډېر زیات دقیق ارقام او دقیق معلومات ورکولی شي زه ممکن هغه را دقیق ارقام او معلومات په دې رابطه باندې ورنه کړی شم خو دغه یو سیستم شته دی په هیواد کې
بله
همیشه دغه فعال وي او تقریبا د 2010 کې یو لس کال نه راپدې په دا په هیواد کې موجود دی خو د دې معنا دا نه ده چې ټول هغه واقعات چې په بیړنیو حالاتو کې یا په غیر بیړنیو حالاتو کې اوت بریکونه یا د یوې مشخصې ناروغۍ زیات واقعات رامنځته کیږي دوی دې په هماغه وخت جواب ووایي دا ممکن په ډېرو واقعاتو کې په دې باندې ولس اعتراض وکړي چې زمونږ په کلي کې خو داسې یو واقع راغلی وه څوک خو رانغلل پلټنه ونه کړه ممکن د ولس رضایت زه نه پوهېږم چې د دې موضوع نه به څومره وي خو داسې یو سیستم شته دی د روغتیا وزارت په سختار کې
بله مننه ډاکټر صاحب طيب کور ودان چې تر اوسه پورې مو په دې اړه باندې معلومات ورکړل د ناروغیو چې د طبي پیښو سره تړلې دي بله قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه او ری میلمه مودې ډاکټر محمد یوسف طيب نن دا خبرونه د لزلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغیو موضوع ته ځانګړې شوې. یو اوریدونکی هم د واتساپ لارې سره وصل دی. بلې مهرباني، ځان راوپېژنئ. څوک او له ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري؟ مهرباني. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او له کوم ځي او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه. البته زه د ټلیفون له لیکې ستاسو سره وصل یم، واتساپ نه لرم. اجي توخي مستاسي دایمي همکار او ریدون کې د زابل ولایت شاجول ولسوالي.
بل دوخي صاحب، خبرونه تک خره غلاست. خوشاله سم چې غږ به اورم. لندما ویلې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه نوریاس نوری صاحب، تا استاد سیمن د خبر ور میلمانه ډاکټر صاحب ته، استاد تخنیکی همکاران ته ټول ته نیکی هیله او احترامات لاندې کوم. نو موضوع په څه باره کې ده؟
موږ د روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه له زلزلې او نورو طبي پیښو او اضطراري حالاتو سره تړلو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده. د زلزلې، د سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په اکثرو سیمو کې لیدل شوي دي چې ډېرې ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي. ناس ناستې ناروغۍ، جلدی ناروغی، دغه راز خوارزواکی چې ډیر خلک لغه عادي د ډوډۍ مړی ډوډۍ څخه هم به برخې کیږي چې دوی درلودل په غوسی مو کې. نو له دغه سره تړلې ناروغي باندې خبرې کوو. تاسو کومه پوښتنه لرئ کنه؟
مننه. موږ روسیا هم په افغانستان کې، البته تاسو طبیعي پیښې ورته وایئ، موږ خدایي پیښې ورته وایئ، خو سره یو ځای ته راځي. نو دا د الله پاک تقدیرات او ارادې دي چې یو چاته اراده وکړي پر هغه ځای سیلاب راځي یا زلزله راځي، دا الهي امر دي. خورا به سو ودې ته چې افغانستان روسیا هم دا څه زمانه کېږي چې د زلزلو سره مخ کېږي. په بعضو ولایاتو کې سختې زلزلې رامنځته شوې. نو زموږ وطنوال یې له سترو مشکلاتو سره مخ کړ او په شهادت یې ورسول. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا داسې وسایل جوړ شوي دي یا په تخنیک کې، یا په دې کې چې مثلا یو څوک له سیلاب یا له وسې څخه خبر شي مخ تر لوړ له مخ، او څونه عامه پوهاوی په کار ده د خلکو لپاره چې په دې کې څونه کوشش وکړي، او بل چې کله مشتوا سره شي، یعنی یو انسان په خړو اوبو کې ولویږي او بیا یې موږ راوکاږو، نو له ده سره موږ څنګه سلوک وکړو؟ اولنی تدابیر او رومبنی تدابیر څو چې موږ هسپتال ته رسوو، نو دا کوم کار واچو؟ دا زموږ پوښتنې.
بلې توخی صاحب، کور ودان پوښتنې مو واورېدل شوې. لکه چې بل اورېدونکی نشته، د ډاکټر صاحب پوښتنې مو واورېدې.
مننه نوری صاحب، تاسو هم او د توخی صاحب نه هم څه خبرونه کې برخه واخیسته. هماغه د توخی صاحب په خبره باندې دا خدایي پیښې معمولا داسې وي چې د دې د راتګ نه یا د واقع کېدو نه خو انسانان نه خبرېږي، خو ځینې داسې حالات یا ځینې داسې کارونه شته که چېرته موږ هغه وکړو، خصوصا د سیلابونو د دې نه د بچ کېدو په رابطه باندې کولی شي چې مؤثر واقع شي. مثلا توخی صاحب ته به ډېره زیاته ښه معلومه وي ځکه دا په ولایت کې اوسېږي. اوس پخوا داسې وو چې خلکو به دا د رود په خوله کې، په رودخانه کې یا د رود په مخ کې به کور نه جوړو، بلکې کور به معمولا چې دی په یو مسؤول ځای کې جوړو. اوس متاسفانه چې ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سفر کوي، هر ځای به دا وینې چې خلک د جګو ځایو د راښکته شوي او د رود په خوله کې اکثر کورونه جوړ کړي. نو چې د رود په خوله کې کور جوړی، نو دا کور خو به یوه ورځ د سیلاب سره ممکن مخ شي. دا یو 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 غټه ستونزه ده. کوم په دې باندې فکر وکړو د ولس په حیث باندې په دې فکر وکړو او عامه په حاله په دې رابطه باندې زیات کوچی هغه ځای چې په خوا په سیلونه راغلي اوس سره د دې چې 50 کاله کېږي سیل په نه دی راغلی، سره د دې چې 50 کاله کېږي دا روغخانه کې اوبه نه دي راغلي، نو موږ ولې پکې کور جوړ کړو؟ ځکه بیا یو وخت د دې امکان شته چې په دې ځای باندې بیا سیل راشي او سیلاب راشي او زموږ د خرابې باعث شي او زیات د سیلابونو واقعات چې په دې اوس وختونو کې کوم راغلي دي همدغسې کورنۍ متاثره کړي دي او متضرره کړي دي. بل موضوع په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ده. افغانستان متاسفانه په نړیواله کچه د اقلیمي بدلون د قربانیانو د جملې نه دی، لیکن په مقابل کې د اقلیمي بدلون لپاره چې په نړیواله کچه کوم صندوقونه دي او کومې بودیجې ځانګړې شوې دي دا هغې څخه یا نه مستفید کېږي او یا دا ده چې اوس د هغو ادارو سره تعامل نشته دی چې افغانستان وکولی شي د دغو اقلیمي بدلونونو څخه د متاثره کېدو په رابطه باندې پروګرامونه طرحه او تدبیق کړي. نو د اقلیمي بدلون تاثیرات چې دي دا په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې ملموس دي او لیدل کېږي. افغانستان هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې د اقلیمي بدلونونو نه متاثره کېږي. دلته په تیرو لسیزو کې په زرګونو هکتاره ځنګلونه دا وهل شو، دا د منځه ولاړل او دا اوس هم مونږه عملا لګیا یو هر ورځ هغه ونې او هغه ځنګلونه چې هغه د اقلیم لپاره دومره اړین دي لکه دا اوس چې مونږه اکسیجن ته ضرورت لرو، دا اوس چې مونږه اوبو ته ضرورت لرو، همدغسې مونږ دغه ځنګلونو ته او زمونږ آینده نسلونه دغه ځنګلونو ته ضرورت لري، لیکن مونږ یې په خپل لاس باندې د منځه وړو. نو دا دویمه هغه لار ده چې مونږ په اوږده موده کې په راتلونکو سلو کلونو کې 200 کلونو کې 300 کلونو کې دنیا خو توخی صاحب سره به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکړو د ټول اورېدونکو سره دنیا چې دا په امید خړل کېږي. نو موږ خو د راتلونکو 200 300 400 کلونو لپاره امیدوار یو چې انساني نسل به په دې ځمکه باندې بقا لري. دغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي مونږ به یا 10 کاله یا 20 کاله یا یوه ورځ ژوندي یو، خو هغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي د هغوی په موږ دا حق دی چې هغوی ته مونږه داسې یو اقلیم او دا په میراث باندې پرېږدو چې هغه د ژوند سهولتونه ولري. نو دا هغه دویم شی دی چې د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. په همدې ډول باندې د غرونو په هغو ځایونو کې د کورونو جوړول چې هغه همیشه د خطر لاندې وي او د زلزلې د ډېر واړه ټکان سره هم په هغې باندې یوه غټه تیږه د راغورځېدو امکان وي. کله کله به په دې ماهیپره باندې زه د سروګي خوا ته تېرېدلم، دلته یوه غټه تیږه د سړک په غاړه باندې پرته ده چې داسې ورته وګورې دا د دې ماهیپر په دې کاخته سیند دی، بیا سړک دی او پاس دا تیږه ده چې لږ په کانو موخ یو دا تیږه چې ده نو یو 3 4 5 شندابي څخه لاندې کوي، لیکن موږ د دې فکر نه کوو چې که د معمولي ټکان سره دا تیږه راوغورځېږي نو دلته به څومره انسانان تلف کړي. په همدغه ساحه کې چې دی په دې تیرو 2 کلونو کې همداسې ټکانونه هم راغلل چې سړک یې بند که وانې که دا سړک، نو د دغسې شیانو څخه مخنیوی چې مخکې د مخکې نه د دې غم وخوړل شي چې دغسې تیږي او دغسې ځایونه چې وي هغه لرې شي. په د غرونو په هغو ساحو کې د کورونو نه چې د غرونو په ساحو کې جوړېږي د دې کورونو د جوړښت دپاره سړی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کور په دې ساحه کې د مقاومت لرونکی صحیح ده چې زموږ ډېر فقیر او مظلوم او غریب خلک یو، اما د خپل ځان دپاره که یوه کوټه هم جوړوو دا کلیوال خلک په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، یعنی پخوا ډېر ښه پوهېدل اوس هم ډېر ښه پوهېږي، خو فکر په دې باندې نه کوي چې پخوا څومره احتیاط کوو زموږ نیکونو زموږ پلرونو څومره احتیاط د ودانۍ په جوړښت کې کوو اوس یې هغسې نه کوي. موږ او تاسو د دې نه علاوه تاسو چې د هلمند او روزګان او قندار او د بلخ دې ولایتونو ته سفر وکړئ تاسو به وګورئ چې په زرګونو برمې موږ وهلي دي په زابل او په دې ځایونو کې د دشت د شهر صفا دغه ځایونو ته ورشي په زرګونو برمې موږ وهلي دي چې په ډېر ظالمانه ډول باندې موږ د ځمکې د بیخ نه اوبره وباسو او بالاخره د دې به دا نتیجه شي چې دوه کاله درې پنځه یا لس کاله وروسته به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ ده چې هغه اوس د دغسې وچکالۍ له کبله هغه د نوزاد ولسوالۍ چې په سړک باندې به موټر روان و لمر پکې نه لیدل کېده دومره شنه ولسوالۍ وه، لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د څښاک اوبه نه لري او هغه خلک د هغې ځای نه مهاجر شوي دي. نو که موږ په دغسې بې رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو انسانان او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو، موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې ته کېږي د دې حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي. نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو؟ نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې اوسني وخت انسانان کولای شو چې خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث باندې پرېږدو د دې مخنیوی وکړو.
ډاکټر صاحب، تاسو پرې رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري د دغه طبیعي پیښو کې، تر ډېره پورې مو هغه د معلومات پرې ورکړل. خو یوه پوښتنه چې توخی صاحب مطرح کړې وه هغه دا و چې ښایي دایا مثلا د سیمې اکثره اوسیدونکي چې کله داسې پیښې کېږي ډېر زر زیانمنو شوو ته وردانګي. مثلا یو څوک په سیند راغلی، په سیند کې اوبه وړی ده، ژوندی ده، خلک راباسي تر څو پورې چې نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ورورسېږي. وایي د خړو اوبو نه که څوک یو څوک ژوندی ده راباسو، لومړني کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړي، هغه خدمتونه چې باید دته ورورسو، څه باید ورسره وکړي؟
محترم نوري صاحب، په بخښنه سره چې رښتیا هم د توخی صاحب د پوښتنې دا مهمه برخه زما هېره شوې وه. موږ په طبابت کې چې کله هم د دغسې ناروغ سره چې عاجل مرستې ته ضرورت لري، یو ځای موټر چپه کېږي، یو ځای سیلاب راځي، یو ځای غر راخوییږي، یو ځای جنگ او جګړه کېږي، او موږ د دغسې یو ناروغ سره مخ کېږو چې هغه عاجل مرستې ته ضرورت لري، نو موږ په طبابت کې یو اصطلاح لرو چې د ABC چې دا د انګلیسي حروف دي. A دا معنی چې ear way، یعنی د تنفس لاره د دې ناروغ خلاصه کا. ایروی کې بندوي د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي. اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي. دوهم بی بریتینګ چې د تنفس باید موږ وګورو، او دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي چې تنفس یې سم شي. او دریم دا دی چې د وینې جریان باید موږ سرکولیشن سی، یعنی د وینې جریان باید موږ ورته فکر وی چې د دغه کومه خندېزي روان نه وي، د وینې توقف نشته، وینې جریان لري، وجود خو نه دی سوړ شوی، فخی خو نه دی سړی شوی، یعنی ګرموالی پکې شته، په وجود کې د وینې جریان شته. نو دا ما په ډیره عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زید ولس په ژبه باندې وایم. کله هم چې موږ د دغه ناروغانو سره مخ کیږو، هغه که هر رقم وي، موږ باید دغه درې اساسي ټکو ته پام ورواړو چې موږ د ده د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې د لار خلاصه کړو. موږ د ده د تنفس کولو نه چې و دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کړو، او د ده د وینې جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي. بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي، ژوند دی اخلي. که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو لپاره بند شي، ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي. خو که چېرته د دې سړي اډوکي د دواړو پښو مات وي، د دواړو لاسو هم مات وي، او ملای خدای ناخواسته ورسره مات وي، خو چې تنفس یې جوړ وي، ممکن دا سړی ا د دغه نه شفخانی ته ورسیږي او تداوی شي او جوړ شي او کلونه عمر وکي. نو په دې اساس باندې به توخی صاحب ته او ټول ولسته چې دا اولی غږ په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو، نو موږ به وکولی شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو.
مننه ډاکټر صاحب. طيب، بیا هم اوریدونکو له روخو له یوې لنډې دمې ورسته.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه د ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
کاوه په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د ازادی رادیو د ژوند شتمنی د روختیا خبرونه په ژوندۍ باندې اوري ک هم د اوس موږ اوري د انټرنیټ لاري کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لاري ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې ګډون وکړي 00420023008 یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني ځان راوپیژنئ یو له کوم ځای تماس نیولی
السلام علیکم محترم نوریا سمیلی صاحب سلامونه مې کې هیله تاسو او محترم جزاګر راډیو اوریدونکي او کارکونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل سلامونه مې کې هیله په ډیر درنښت محترم نوری صاحب
بله ډیر مننه قاری صاحب خبرونه ته او بخښه چستا سو به هم لکه چې اشتباه وکړل
خپل ځان ماری پکوم
مهرباني
او خیر هیڅ خبره نه زه تاسو دایمه ورېدم کوم کشمیر خان زرمولوال د خیبر پښتونخوا هری پورنه
بل زرمولوال صاحب خبرونه ته خره غلاست موږ نن د طبي پیښو سره په تړلو ناروغي باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب په دې باندې اړه رڼا واچول خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب زموږ میلمه دی څه پوښتنه لري د همدغه طبي پیښو سره تړلو ناروغیو نسناستي مثلا جلدی خوارزواکي یا نور څه مو لخپله لیدلې دي کله داسې پیښو سره مخ شوي یا داسې ناروغي سره چې هغه همدغه طبي پیښو له امله رامنځته شوي
ډېر زیات محترم نوري صاحب دا خو ما په خپلو سترګو باندې لیدلې دي نسناستي یا خاص کر چینی ماشومان ورسره لاس او گریوان یا د دې نه علاوه لوی کسان هم ورسره دا رقم پیښې ډېرې موږ لیدلې مثلا سیلاب چیرته راشي نو په دغه وخت کې باید موږ تاسې ډېر کوشش وکړو چې هغه د چا ژوند چې هغه وژغورو په دې کې ډېر یعنې مرسته وکړو موږ وکړو مثلا هغه که چیرته خدای مکله وبونه راوکه او غواړو چې ژوند یې بچ کړو هغه باید واخلو او باید یوسو
داسې زرمالوال صاحب که راته ووایه په مشخص ډول داسې یو ناروغ سره مخامخ شوي یاست همدغه سې اضطراري حالاتو کې چې تاسو نه پوهېدلی چې دته څه ډول مرسته ورورسوئ له ده سره څه وکړئ
نو دا خو تقریبا دلته په دغه غارپور کې یو دی هغه د بند د مګر تاسو بند ورته وایو دغه نور خلک چې دا دی مرته وایي د تربیلې دی کبیر په نو یو له ساتم ډیر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت یو کښتۍ چې په سبب و نو بیا څلور نفر وو دغه څلور نفر شي وو دغه وبور اخیستي وو دغه ژوند دغه د ورو بورې وی دی ورو دغه لوی لوی بورې وی دغه د خپل سامان هم کوم د دکان غرنۍ علاقه کې وو چې دغه د دکان د پاره ټو کې مطلب اخیستي وو نو بیا هغه کښتۍ ورکه سبب دا څلور نفر وو زیدلونه دا دغه وړو وو دا څلور بورې وي دغه وړو دا د وړو په بورې باندې دی خدای پاک تر دې کیناری پورې دی زم را ورسوله دا د ما د ستر ګلدل حال د بیا چې کله موږ وویل د څلور کسانو بیا مې وویل په یو کوټه کې کېنو ول اول خو تاسو د کړ ډیر سخت یخ نیول او دغه د بدن پوستکی د سټک شتم سوي و دا تقریبا د څه وخت یې ساتلو ساته مزل کړی و ځکه دا ډیره غټه ساحه لري د تر بلډیم نو موږ د سترګو له دلې حال دا غوړو و شو کو چیرته دا د وو بورې نه وای نو به ممکن د څه وای نو بیا دلته چې موږ د افغان کډوال راغلی دغه ډیر کوم کور سره وکړه خلګو ما انسان ورونه و افغانانو ومنه
بله دا خو خو شول چې دا وژغورل شول د سکم پښتنه لری په مشخص ک کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړی له ډاکټر سره پښتنه وکي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نورو اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه خو پښتنه کوم له ډاکټر صاحب نامخ کې د دې څه خپل نظر بوان د کوم دغه نظر د ما کاپي وو محترم ډاکټر صاحب طیب نجما دا پښتنه ده چې هر هغه څوک چې دی ما ده نه ناڅاپه دی او حادثه سره مخامخ شي مثلا یو ټکر وشي چیرته یو حادثه وشي نو مخکې له دې نه چې هغه روغتون ته ورسوي له دې نه مخکې صرف احتیاطي تدابیر پکار دي. دا چا سره چې مثلا غواړي چې غونډې وژغوري یو ورسره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه په ځای د دې چې روغتون ته ورسېږي او روغتون نه مخکې باید د ده تداوي وشي او غونډې وژغورل شي. داسې مثلا یا دې ور باندې سوځلی یا مثلا نور ډېر داسې دي. نو دغه یو پوښتنه مالو محترم ډاکټر صاحب طیب نه د نور لوخت را کول نه و نه مننه محترم نور یاس نور صاحب
مننه نظر ملوال صاحب د دې یوې پوښتنې باندې خو ډاکټر صاحب رڼا واچول چې لومړنی کوم خدمات کولای شي چې یو ناروغ ته سړی ورورسوي د ای بی سی یادونه وکړه له خود سوزیدو په ارتباط باندې خبري وکړه او بل هغه چې څلور کس چې دی وړو په بوجیو باندې روغ رمټ وتلی خو جلد تک سپین شوی او په دې باندې رڼا واچوي. ډاکټر صاحب مهرباني.
بالکل بالکل. نوري صاحب مننه. ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه ورېده که داسې خلاصې را ته لږ ووایي چې جلد یې څنګه شوی و. یو خو د محترم پوښتنه وکړه چې په دغسې یو حادثه کې مونږ د ناروغ سره یا متضرر سره هغه څوک چې دغه شوی وي څه وکړو. هغه خو ما مخکې یو څه رڼا پې واچوله
د اور سوزیدو څوک چې په اور سوزیدلی وي څه باید ورسره وکړي؟ خلک لومړنۍ مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کسه په وایي چې په یو کښتۍ کې سپارو کښتۍ ډوبه شوله او د اوړو په بوجیو باندې دوی راووتل ژوندي خو رنګ یې تښتېدلی و جلد تک سپین شوی و او ډیر بد وضعیت کې بیا دوی ورسره مرسته کړې وه. که په دې اړه باندې هم کول شي رڼا واچوي چې څه علت و.
ډیر محترم نوري صاحب د ایمرجنسي یا د عاجلو واقعاتو تر رسیدنه دا خو یو بیل تخصص دی. تاسو به په غرب کې یو دلته تاسو معلومات وي. زه چون خو د ډېر د دغه برخې ډېر متخصص نه یم زه به په عمومیاتو خبرې کوم په دې باره کې ستاسو سره. د سوځېدنې په رابطه باندې موږ د طبي لحاظه چې څوک وسوځېږي دوه شیان د طب له نظره د سوځېدو په برخه کې په نظر کې نیسي. یو د سوځېدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هر برخه مثلا سینه د انسان د وجود څو فیصده برخه جوړوي او شای څو فیصده برخه جوړوي. دا د جراحي موضوع ده خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې اتلس فیصده سینه جوړوي او اتلس یې شاکه. د جراحي متخصصین څوک زما خبرې او یو ما غلط ویلی وي نو ما دې وبخي ځکه چې دا ډېر زیات پخوا ما ویلي. او همدغه چې لاسونه یو فیصدي لري او همدغه پښې یو فیصدي لري چې دا ټول راځنه کې نو سل فیصده د وجود جوړوي. نو یو دا ګوري چې دا انسان څو فیصده سوځېدلی لس فیصده سوځېدلی شل فیصده سوځېدلی ډېر سوځېدلی پنځوس سوځېدلی څو فیصده د انسان سوځېدلی. دا یوه موضوع ده. دوهمه موضوع په فیصدۍ کې د فیصدۍ درجه د سوځېدو کې د سوځېدو درجه ده چې دا انسان لومړۍ درجه سوځېدلی دوهمه درجه سوځېدلی که درېیمه درجه. ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځېدلی همداسې فقط د پوستکی او دا د پوستکی په سر یې چې کوم ویښتان دي دا سوځېدلی یوازې د پوستکی ورسره سور شوی که نه. دا پوستکی سوځېدلی د پوستکی لاندې چې کوم شحمیت دي دا سوځېدلی که نه. د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا د انسان کلمی چې دی او په بطن کې حتی د تودوخې درجه دومره زیاته ده چې دغه یې لا په داخل کې سوځولی دي. نو دا دوهمه برخه چې دا د سوځېدو درجه ده. هر څومره چې د یو انسان د سوځېدو فیصدي لوړه وي او درجه یې زیاته وي دغه سوځېدل خطرناک وي. یعنی که یو څوک اویا فیصده سوځېدلی وي اتیا فیصده سوځېدلی وي او د سوځېدو درجه هم دویمه او درېیمه درجه وي نو طبیعي ده چې دا خطرناک حالت دی.
ډاکټر صاحب خو عام خلک یعنی یو څوک پوهېدای شي په دې باندې چې دا سوزیدنه څومره عمیقه ده څومره جدي ده؟
زه فکر کوم چې عام خلکو ته خو به لږه ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوزیدنه عمیقه ده، یعنی ژوره ده، درجه یې لوړه ده، او فیصدی خو آسانه ده که د سوزیدو د درجې پر رابطه د سوزیدو د فیصدی پر رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې، نو دا ډېره آسانه ده چې سینه 100% شا 100% لاس شله 100% چپلاس 100% پښې 100% دا فیصدی چې دا آسانه ده که اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده، خو که څوک سواد ونه لري دا شیان چې ورته تشریح کړي نو پرې پوهېږي. خو د سوختګۍ یا د سوزیدو د درجې په رابطه باندې قضاوت دا به ګران وي، عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوزیدنه لومړۍ درجه ده، دوهمه درجه ده، کله د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ په رابطه باندې یا د سوزیدلو په رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډېر ټیټ دی، ډېر زیات ټیټ دی، او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه، د سپینګیرو د لارې نه، د مکتبونو او د معلمانو د لارې نه، همدغسې په ټولنه کې چې متنفس خلک وي د هغوی د لارې نه، او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ د اوس مهال تقریبا 4200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي او دا موجود دي، او له دې علاوه ډېر زیات خصوصي روغتونونه کلینیکونه او دا هم لرو. د افغانستان په ډېرو لرو بانډو او کلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډېر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دغه ساحې خلک یو څه پیدا مزل وکړي چې دغه کلینیک ته ورسیږي، خو په هر حال یو څه شته، او دا 4200 کلینیکونه هم ډېر تعداد دی. نو دغه دا ده مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره در چې کېدای شي مونږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لري وي، نو د افغانستان تقریبا 23000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغې کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی او هغوی رضاکار دي، د هماغه کلي اوسیدونکي دي، پلرونه او نیکونه د هماغه کلي خلک دي، او د همدغې ټولنې په منځ کې هغوی اوسیږي. هغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري، او یو څه اندازه هغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي. اوس به څوک دا ووایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکوي، زه بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکول شوي، خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي، هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک وروښيي. د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقه ته داسې یو خط پې کش کوي چې هغه څه تکلیف دا ولري، هغې ته یو خط کش کوي. شون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواد دي، نو په خط نه پوهېږي، بیا هغوی ته دا د رجعت یا دا د ریفر ورقه چې ده په عکس جوړه کړې تصویري، په هغه عکس ورته داسې خط کش کوي چې دا سړی د دې تکلیف له کلینیک ته ما درولېږي. او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي، یعنی دوی په خپل سر نه دي، دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هماغه کلینیک سره په تماس کې دي. نو په دغه د کلو په سطحه باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي، او انشاءالله چې مؤثره به هم واخیش.
بله ډاکټر صاحب یوسف طیب مننه. بله قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري که ډاکټر صاحب بیرته راشو د ورستۍ زلزلې له زیانمن شو خلکو هغوی چې په دې ورستیو کې پکې وای چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي، یوه هم د ناس ناس ده، شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او نس ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي، حتماً هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کېږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
قدرمن نوري صاحب، دا چې په دغسې حالاتو کې چې د خارښت ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم پستلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح وه چې کور وران شو، هغوی هغه سپاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاک اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه څه اهتمامات نشي نیولی، نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کېږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی فرته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړی مشي کوي، په غاړه باندې ستړی مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ، او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو، په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ها، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپل شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دېرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ دپاره مخکې نه لاس ووینځئ. د خپل ځان دپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به یې کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالیږي چې هغه نس ناست دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کیږي. دوی کولی شي چې مثلا په کونړ کې زلزله راغله، کونړ، ننګرهار، خوست، افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا دپاره اندمیک ولایتونه دي، یعنې دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي د ملاریا ماشي وي. دوی کور خو وران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسېږي، په کوم ځای کې چې اوسېږي، هلته د یوې جالۍ بندوبست ځانه دپاره وکړي، خپل کوچنیان، خپلې میاندې، خپلې زنانه هغوی په یو جالۍ کې د شپې ویده شي تر څو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې ده یوه ډېره خطرناکه ناروغۍ ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې دپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې په یو خیمه کې د پنځلسو شلو نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالان یې ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیوع او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو قدر منو اوریدونکو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وک کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري. څلی ریش ساعته خبرونه کو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام
دشم لمن تم کل میں ماز کلگڑ کنڈی بےد فکر گنے تم گورا لا سکل جوڑا ترگ چرگا چرگا وے ویل چسنے تمیو گورا ستور ستور کی گی خوالن رازی بے دخیال مرمنے تمیو گورا نلگ وخلا دانگو پور تندے قبر جنے تمیو گورا طاقت انزل زد چنار کامت سیالل خونے تمیو گورا la
دول فتبه گنانا